زمغه غلا ازادي رادیو اوري ډیر ترنو دوستانو د محل د غرمه 12 بجې دي د ازادي رادیو غرمنه یو خبرونه ته خرغلی او د خپل قربني سالي سقزي خلقي سلامونه به هم ومني. په دې خبرونه کې به د ټولو ریپورتونو په سر کې د ریپورت ووري چې یو امریکایي لوړ رتبه سناتور وایي افغانستان ته د امریکا د ورکړل شویو درویشت میلیارد ډالر اوڅخه شاوخوا یو میلیارد ډالر ضایع شوي دي او امریکایي بی پیلوټ الوتکو په شمالي وزیرستان کې په دوه جلا جلا حملو کې ګڼ شمېر طالبان وژلي. خو په پیل کې به له سلطان محمد سرور څخه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وګورو.
شاوخوا یو لسو عسکرو د کابل سروبي ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو په مقابل کې عملیات پیل کړي دي. د امریکا یو سناتور وایي متحدو ایالاتو په تیرو اتو کلونو کې څه د پاسه درویشت میلیارد ډالر د افغانستان په آبادی او پراختیا لګولي چې یو میلیارد ډالر ضایع شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان په پام کې لري چې په راتلونکو څو اونیو کې افغانستان، آذربایجان او منګولیا ته د خنزیر د انفلونزا واکسین واستوي. د امریکایي توغندیو دوه مشکوکو بریدونو د قبایلو په سیمه کې د القاعده شبکې او طالبانو اهداف وشتلی دي. د ایران د حکومت مخالفین د غونډو او مظاهرو اجازه غواړي او د دنمارک له پایتخت کوپنهاګن څخه را رسیدلي رپورټونه وایي داسې ښکاري چې د نړۍ د لویو هیوادونو مشران او چارواکي د نړۍ د ګرمۍ د زیاتوالي د مخنیوي لپاره یو تړون ته سره نږدې شوي. د خبرونو تفصیل. شاوخوا یو لسو سرتیرو د فرانسوي ځواکونو په مشرۍ د کابل په ختیځ د سروبي ولسوالۍ په اوزبین دره کې د وسلوالو طالبانو خلاف پراخ عملیات پیل کړي دي. مقاماتو د پنجشنبه په ورځ وویل په دغو سرتیرو کې 800 فرانسوي، 200 امریکایي خاص ځواکونه او افغان سرتیري شامل دي. راپورونه وایي په عملیاتو کې څو کسه امریکایي عسکر ټپیان شوي. اوزبین هغه سیمه ده چې د 2008 کال په اګست میاشت کې لس فرانسوي سرتیري د وسلوالو طالبانو په یو کمین کې وژل شوي وو. فرانسوي مقامات وایي په اوزبین کې دغه عملیات د افغان ځواکونو د کنټرول د ټینګولو په هدف پیل شوي. مقامات وایي په دې نښته کې وسلوال طالبان د توغندیو، لاسي بمونو، هاوانونو او درنو ماشینګنو ډزې کوي، خو فرانسوي ځواکونه د امریکایي او فرانسوي هلیکوپټرو په مرسته د توپخانو ډزې چلوي. په کابل کې د متحدو ایالاتو سفیر کارل ایکن بیری وایي په دوامدار ډول استخباراتي رپورټونه ورته رسیږي چې ایران او یا له ایران سره حملاسې ډلې په افغانستان کې وسلوالو طالبانو ته وسلې او روزنه ورکوي. ښاغلی ایکن بیری پرون ازادي راډیو ته وویل چې دغه همکاري په ټیټه سطحه او وقفهي شکل ده. د دغه راز تایید کړی چې دا ډول رپورټونه د امریکا د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال ډیوډ پیټریوس ته هم رسیدلی دي. جنرال پیټریوس ویلي چې دا همکاري له هغې سره چې ایران په عراق کې یو وخت له تروریستي ډلو سره کوله په مقایسه کې ډیره ناچیزه ده، خو بیا هم په ایران کې د ځینې کړیو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په ټیټې سطحې او وقفهي همکاري رپورټونه په دوامدار ډول خپرېږي. د امریکا یو سناتور وایي متحدو ایالاتو په تیرو اتو کلونو کې څه د پاسه درویشت میلیارد ډالر د افغانستان په آبادی او پراختیا لګولي چې یو میلیارد ضایع شوي دي. سناتور کلیر مکاسکل چې د باراک اوباما په مشرۍ د دیموکرات ګوند غړی ده او په سنا مجلس کې د قراردادونو د څارنې د کمیټې مشري کوي وویل چې دغه پیسې د سړکونو او برېښنا د تاسیساتو په جوړولو، کرنې او د کلیو په پراختیا لګول شوي دي. دغه خبر تفصیل به په روانه خپرونه کې واورئ. د روغتیا نړیوال سازمان په پام کې لري چې په راتلونکو څو اونیو کې افغانستان، آذربایجان او منګولیا ته د خنزیر د انفلونزا ضد واکسین واستوي او د ودې په حال کې نور 15 هیوادونه هم په لیست کې دي چې ډیر ژر به دغه واکسین ترلاسه کړي. دغه خبر هغه مهال خپور شو چې د روغتیا د نړیوال سازمان یو لوړ رتبه مقام کای ای جی فوکادا پرون وویل دا له وخته ډیره مخکې خبره ده چې وویل شي په ځینو اروپایي او آسیایي هیوادونو کې د خنزیر انفلونزا په نړیواله سطح یو ناروغي ګڼل کیږي. د امریکایي توغندیو دوه مشکوکو بریدونو د قبایلو په سیمه کې د القاعده شبکې او طالبانو اهداف وشتي دي. په سیمه کې د پاکستان د استخباراتو چارواکي وایي د دغو بریدونو په ترڅ کې لږ تر لږه 10 کسان مړه شوي دي. پرونی بریدونه په داسې مال وشول چې په پاکستان کې د سیاسي ناکراریو نښې نښانی هم لیدل کیږي، وروسته له دې چې د پاکستان سترې محکمې له جمهور رئیس زرداری او زرګونو نورو سیاستوالو څخه هغه بخښنه لرې کړه چې د اداري فساد د تورونو په مقابل کې دوی ته مسؤلیت ورکړی و، اوس د زرداری د استعفا غوښتنې هم کیږي. په پاکستان کې د اختلاس ضد ادارې وویل چې 240 کسه چې پخوا ورته بخښنه شوې وه پرون پنجشنبه ځکه له هېواده ممنون خروج اعلان شول چې د دوی په اړه تحقیقات بیا پیل شول. په دغه لیست کې د دفاع وزیر احمد مختار نوم هم شته دی. د یو محلي تلویزیون ته وویل چې د هوایي ډګر چارواکو ده ته اجازه ورنه کړه چې چین ته سفر وکړي. پرونی توغندی په شمالي وزیرستان کې لګېدلی. په دغه سیمه کې ګڼې وسلوالې ډلې ځای لري چې په دوی کې داسې ډلې هم شته چې تصمیم لري ناتو او امریکایي ځواکونه له افغانستانه وباسي. د پاکستان په اړه یو بل خبر وایي، امریکا پرون وویل پاکستان د امریکایي قراردادیانو او مقاماتو په سلهو ویزې ځنډولې دي. د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت ویاند رابرت وډ وویل امریکا د دغو ځنډونو په دلیل نه پوهیږي، خو زیاته یې کړه چې دې موضوع جدي اندېښنې رامنځته کړي. وډ خبرداری ورکړ که د ویزو ځنډول دوام وکړي کېدای شي چې د تروریزم ضد جګړه او د پاکستان د اقتصاد د پرمختګ لپاره د امریکا هڅې او ملاتړ زیانمن شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلاري کلینتن تیره اونۍ په نیویارک کې وویل متحد ایالات په جدي توګه په دې حساس حالت کې د پاکستان تر شا ولاړ دي، خدای هم ومنله چې د باور او اعتماد نشتوالی د همکاریو مخه نیولې ده. د ایران د حکومت د مخالفینو مشر د یوې غونډې لپاره د مقاماتو اجازه غوښتې ده. دی غواړي د هغو تورونو په مقابل کې غونډه او مظاهره وکړي چې وایي د ده پلویانو د ایران د اسلامي انقلاب د مشر آیت الله خمینی د یو عکس سپکاوی کړی دی. د دولت د مخالفینو د مشر میر حسین موسوی ویبپاڼه وایي چې مقاماتو تر اوسه د دوی غوښتنې ته ځواب نه دی ویلی. د کلمې ویبپاڼه وایي کچېرې چارواکي مثبت ځواب ووایي نو دا به د هېواد په ګټه وي. مخالفین په دولت تور لګوي چې دوی د اصلاح غوښتونکي غورځنګ د بدنامولو لپاره ګواکې د داسې یو کس ویډیو جوړه کړې چې تیره میاشت د محصلینو د مظاهرو په مهال د خمینی عکس چیروي. او د ډنمارک له پایتخت کوپنهاګن څخه را رسیدلی رپورټونه وایي داسې ښکاري چې د نړۍ د لویو هېوادونو مشران او چارواکي د نړۍ د ګرمې هوا د زیاتوالي د مخنیوي لپاره یو تړون ته سره نږدې شوي دي. چارواکو ویل د یوې اعلامي مسوده برابره شوې چې څه د پاسه د سلو هېوادونو مشران به نن وڅېړي. له دوه اونیو راهیسې په کوپنهاګن کې د نړۍ د اقلیم د بدلون د څېړلو لپاره د مشرانو نړیوال کانفرنس دوام لري چې نن یې وروستۍ ورځ ده. مقامات وویل چې د امریکا، چین، روسیې، هند او نورو اروپایي او افریقایي هېوادونو د مشرانو او چارواکو یوې 25 کسیزې ډلې تېره شپه ناوخته یوه ګټوره غونډه وکړه. د دغې غونډې هدف دا و چې د هغو ګازونو د کمولو لپاره یو توافق رامنځته شي چې د نړۍ د تودوخې درجه یې اوچته کړي او دغه راز د نړۍ د تودوخې د تاثیراتو په مقابل کې له بېوزلو هېوادونو سره مرستې وشي.
خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل چې د سهار لوو بجو پیلېږي او د ماښام تر اوو بجو دوام کوي. همدا مهال تاسو د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبرونه اورئ. 12 بجې او له 8 دقیقو څو شېبې اوښتې دي په روانه خبرونه کې. د امریکا یو لوړپوړی سناتور په افغانستان کې د 1 میلیارد امریکایي ډالرو د ضایع کېدو خبره کوي. ټاکل شوی چې متحد ایالات په افغانستان کې د وسوالو د فعالیتونو د څارلو لپاره نورې اکتشافي الوتکې واستوي. پر شمالي وزیرستان د امریکایي بي پیلوټه جاسوسي الوتکو د 2 حملو حال درکو او د خبرونې زیاتره برخه د پوری اچار او ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې شوې ده. د ازادۍ رادیو ده. د ازادۍ رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ سپه 1290 اوریدای شي. د امریکا یو لوی سناتور وایي واشنگتن په تیرو 2 کلونو کې د افغانستان د آبادۍ او پراختیا په قراردادونو 23 میلیارد ډالر لګولي چې تقریبا 1 میلیارد ضایع شوي دي. سلطان محمد سرور د رویټرز د خبري آژانس د رپورټ په استناد د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
سناتور کلیر مکاسکل د سنا مجلس یوې کمیټې ته وویل اوس چې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما افغانستان ته د نورو دیشو زرو عسکرو د استولو فیصله کړې نو د قراردادونو لګښت به هم زیات شي. هغې زیاته کړه چې اوسمهال موږ په افغانستان کې د قراردادونو په اړه ډیر معلومات نه لرو، خو په هر حال موږ پوهیږو چې په افغانستان کې د جمهور رئیس نوې ستراتیژي به د قراردادونو په شمار او قیمت کې زیاتوالی رامنځته کړي. ډیموکراتي سناتور کلیر زیاته کړه چې ډېرې پیسې د سړکونو او برېښنا د تاسیساتو په جوړولو، کرنې او د کلیو په پراختیا لګېدلې دي. سناتور کلیر مکاسکل وویل چې د بررسي مامورینو دا موندلې ده چې په هرو شپږو ډالرو کې چې په افغانستان کې په قراردادونو مصرف شوي یو ډالر ضایع شوی دی. هغې اندېښنه څرګنده کړه چې هغه ضایعات او درغلۍ چې په عراق کې په ځینو قراردادونو کې ولیدل شوې کېدای شي په افغانستان کې تکرار شي. جفری پارسن د امریکا د اردو د قراردادونو د قوماندانۍ مدیر سنا مجلس ته وویل چې اردو د قراردادونو هغه افسران چې افغانستان ته استول کېږي د دې لپاره روزي چې ناوړه استفادې او قراردادونه ښه تشخیص کړای شي. سناتور مکاسکل وویل چې د کانګرس ارزیابي ښیي چې د پاسه سل زره قراردادیان په افغانستان کې د امریکا د حکومت لپاره کار کوي او دغه رقم کېدای شي راتلونکی کال 1.2 لک ته ورسیږي. هغې وویل چې د دغو قراردادیانو 2/3 برخې کسان افغانان دي.
ریپورت مو وبرید چې د امریکا یو لوړ پوړی سناتوري ویلي واشنگتن په تیرو کلونو کې د افغانستان د بدایي او پراختیا په قراردادونو کې 28 میلیارد ډالر مصرف کړي، خو تقریبا 1 میلیارد ډالر یې ضایع شوی دی. بلورته په کابل کې د متحده ایالاتو سفیر وایي امریکا په پام کې لري چې سکه له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې له 3 میلیون ډالرو څخه زیات مرسته وکړي. کارل ایکنبری چې د امریکا د ولسمشر او د کانګرس له غړي سره تر کتنې وروسته کابل ته رسون شوی دی. د پنج شنبه په ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت له چارواکو سره یو ځای یوې خبري غونډې ته د خپل هیواد د نویو مرستو په اړه معلومات ورکړل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکو د امریکا له مرستو څخه د مننې تر څنګ هیله څرګنده کړه او وی ویل پکار ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې نورې هم ښې شي. او همدارس بریتانیا له افغانستان سره د 28 میلیون پاوند مرسته اعلان کړې ده. دغه مرسته به په افغانستان کې په خي حکومتداري ولګول شي. د بریتانیا د پراختیا وزیر او د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې مشر وویل چې دغه نوې مرسته به د سیمه ایزې حکومتداري د پروګرام له لورې د ملګرو ملتونو د پراختیا ادارې لخوا ولګول شي. او تر دې خبرته وروسته به بیا هم رپورټونه واوري.
د اوونه تر اوو او ورځی په اونۍ کې
د غرمې 12 بجې او 13 دقیقې کېدونکې دي. د امریکا پوځي قمندانان وایي ډېر ژر به افغانستان ته نورې اکتشافي الوتکې واستوي څو د وسلوالو د ځای او خوځښت په اړه امریکایي او نورو نړیوالو ځواکونو ته دقیق او لازم استخباراتي معلومات برابر کړي. دا الوتکې په داسې حال کې استول کېږي چې افغانستان ته د ولسمشر اوباما له امر سره سم نور لسګونه زره سرتیری په رسیدو دي. اسوشیټډ پریس اژانس په دې اړه یو رپورت خپور کړی چې مهم ټکی رضوان مراد وړاندې کوي.
د امریکا د هوایي ځواکونو د څارنې او استخباراتو مرستیال مشر ډګر جنرال ډیوډ ډیپټولا اسوشیټډ پریس اژانس ته ویلي په افغانستان کې د بی پیلوټه او پیلوټ لرونکو جاسوسي الوتکو شمیر د دې لپاره زیاتوي چې د امریکا پر سمندري ځواکونو ته د وسلوالو د ځای او خوځښ پړه د دقیقو معلوماتو په برابرولو کې لازمه همکاري وکړي. نوموړي د چهارشنبه پر ورځ ویل د څارنې او حواله لارې د عکاسۍ او ویډیو فلمونو جوړونکو د غالوته کې به چې په اسري ټکنالوژي سمبالې دي خپل معلومات، تصویرونه او ویډیوګانې پر مځکه امریکایي ځواکونو ته استوي. دغه الوتکې په داسې حال کې په افغانستان کې زیاتیږي چې د امریکا د ولسمشر له پریکړې سره سم 1.5 تازه دم اضافي امریکایي سرتیري افغانستان ته روان دي. اسوشیټډ پریس اژانس وایي د امریکا د دفاع وزیر په وار وار سره د متحده ایالاتو له هوایي ځواک غوښتي چې د وسلوالو پر ضد د امریکایي او متحدینو د مځکنیو ځواکونو لپاره چټک او دقیق استخباراتي معلومات برابر کړي. د امریکا د هوایي ځواکونو دغه جنرال د دغه اکتشافي الوتکو د نوي ماډل او په دې اړه چې څومره نور اکتشافي الوتکې به افغانستان ته استول کیږي معلومات نه دی ورکړي. اسوشیټډ پریس اژانس وایي نوي الوتکې به د اکاسۍ د کمرو او ویډیو په واسطه د زیات مساحت د پوښښتوان لري او د څه د پاسه 15 کیلومتر مربع ساحې په اړه به چې پرمځکه نږدې لسو مرکزونو ته ویډیوګانې استوي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د دفاع وزارت ویلي چې افغانستان ته د تلونکو 1.5 لک اضافي سرتیرو لومړۍ ډله دغه هیواد ته رسیدلې ده.
په ریپورت کې مو واوریدل چې د امریکا پوځي قمندانان وایي ډیر زر به افغانستان ته د وسلوالو د ځای او خوځښت په اړه امریکا یو نورو نړیوالو ځواکونو ته د دقیقو او لازمو استخباراتي معلوماتو د برابرولو لپاره نورې اکتشافي الوتکې واستوي. همداراز برېټانیا په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د ملاتړ او د بمی حملو په وړاندې د یو نیم زر میلیون ډالرو په ارزښت وسایل او تجهیزات اخلي. په افغانستان کې اکثره برېټانوي پوځیان د سړک د غاړې په بمی چاودنو کې وژل کیږي او د همدې مسالې له کبله د دغه هیواد پر حکومت انتقاد کیږي چې افغانستان ته په زرګونو عسکر لیږلي خو هغوی ته د ځان ساتنې لپاره لازم وسایل نه دي ورکړي. له غزنی څخه مو رپورت ترلاسه کړی چې امنیتي مقامات وایي په دې ولایت کې وسلوالو طالبانو پرون شپه په دوو ولسوالیو حمله کړې. زمونږ خبریال د وخن مینپال په لنډو نور حال راکوي.
د غزنی امنیه کمانډان مل پاسوال خیر بشیر زوی وایي چې وسلوالو طالبانو تیر شپه د دې ولایت پر رشیدانو ولسوالۍ د سپک او درنو وسلو برید کړی دی. نوموړی وایي چې تر برید وروسته پولیسو له وسلوالو طالبانو سره درې ساعتي نښته کړې. شیر زوی پکښې د اوښتې مرغشوب لپاره وویل
رشیدانو په ولسوالۍ باندې حمله وه. زموږ یو سرتېری شهید شوی ده، د دښمن دوه کسان مړه دي او یو زخمي ده.
د غزنی امنیه کمانډان وایي چې پولیسو د نړیوالو ځواکونو په مرسته په سیمه کې چڼیز عملیات پیل کړي چې لا هم روان دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پر رشیدانو ولسوالۍ باندې د برید په اړه څه نه دي ویلي، خو د دې ډلې ویان سبی الله مجاهد وایي چې په اندړو ولسوالۍ کې په یوه برید کې دوولس سرتېري وژلي او دوه موټران ویجاړ کړي دي. د غزنی امنیه قمندان د زبی الله مجاهد خبره ونه منله، خو لموړی وایي چې په دې ولسوالۍ کې پر یو ملکي بارون کې لارۍ د مین چاودنه سوې چې د ده په خبره څلورو ملکیانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. غزنی د افغانستان له آرامو ولایتونو څخه دی چې په دې وروستیو کې کله ناکله ترې د ناامنیو رپورټونه ورکول کیږي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
زمږه غلازادې رادیو او ری دولس بجې او پوره ولس دقیقې دي. خبرونه ته په سیمهیز رپورت دوام ورکو. پرون په شمالي وزیرستان کې د امریکا بي پيلوټه اکتشافي الوتکو په تازه حملو کې 15 وسلوال وژلي چې 15 کسان وژلي چې زیات شمېر طالبان دي. د ازادې رادیو خبريال بارکوال مخیل له پاکستانه د پیښو نور حال راکوي.
د پنځشنبه په ورځ د افغانستان پولیس ته نږدې د شمالي وزیرستان په د تخیل سیمه کې د امریکا د بي پيلوټ جاسوسي الوتکو په حملو کې 15 تن ووژل شول او تر لسو زیات کسان پکې ټپیان شول. ویل کیږي وژل شوي کسان ټول وسلوال طالبان ول چې شپږ تنه پکې بهرنیان شول شوي دي. د سیمه ځای چارواکو خبري رسنیو ته ویلي چې د امریکایي جاسوسي الوتکو دغه تازه توغندوي حمله د پنځشنبه په ماښام د شمالي وزیرستان له مرکز ميرانشاه څخه 1.5 کیلومتره لرې په د تخیل سیمه کې سوی دی. چارواکي وایي بي پيلوټه الوتکو په سیمه کې د مشکوکو تروريستانو او وسلوالو طالبانو پر دوه سترو پناه ځایونو باندې په پرلپسې توګه ووتو غندي وروتو غول چې وایي د بهرنیو او ځایي وسلوالو په شمول یې لږ تر لږه 15 تن ووژل. ځایي خلک وایي د حملو پر مهال 5 امریکایي جاسوسي الوتکو په فضا کې پرواز کاوه او د اتو زورورو چاودنو غږونه واورېدل شول. هیر دینوي چې د پنځشنبه په سهار هم د شمالي وزیرستان له مرکز ميرانشاه څخه 15 کیلومتره لرې لویدیځ لوري ته په ګډاکۍ سیمه کې امریکایي جاسوسي الوتکو حمله کړې وه چې پکې یو وسلوال کس وژل شوی و. چارواکي وایي د دې حملې هدف په سیمه کې روان یو موټر و چې وایي پنجابي او ځایي طالبان پکې سپارول. دوه توغندي پرې ولګېدل چې دوه وسلوال طالبان پکې ووژل شول او موټر هم په بشپړه توګه تباه شو. د یادونې وړ ده چې دا په تېرو دوو اونیو کې په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بي پيلوټو جاسوسي الوتکو 15 حمله ده چې هلته میشت بهرني او ځایي وسلوال پکې په نقشه کېږي. دا په داسې حال کې ده چې له تېرې یوې میاشتې راهیسې د پاکستان پوځ په جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو طالبانو په ضد پراخ عملیات پیل کړي او داسې شک څرګندېږي چې کېدای شي ډیری وسلوال طالبان له جنوبي وزیرستان څخه ورڅېرمه شمالي وزیرستان او یا هم د ورکزو سیمې ته تښتېدلي وي. بارکوال میاخیل، دا ازادي راډیو کوټه.
تاسو د ازادي راډیو خبرونه د افغانستان په پینزو لویو خرونو کابل، کندهار، هرات، جلال آباد او مزار شریف کې په اف ام 3.5 څپ اوریدای شي. د ازادي رادیو ګرانو دوستانو، د دې خبرونې پاتې برخه د ګوړې اچار او ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې. د دوه دوړو اونیزو پروګرامونو د اوریدو بلنه درکوم. د دوه پروګرامونو سره زه هم سلای شخصي خلقي د نن ورځې لپاره له تاسو سره خدای پاماني کوم، خو تر دې وروسته به هم زمون نور همکاران د نن مخام تر بجو پورې ستاسو خدمت ته حاضرېږي. خبرس
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړي اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
قدر من اوریدونکو سلام. په خارونه کې لخټو او پکری کې لواور سره څنګه یې؟ کوم خټ ډیر یادېږي نو د کابل جان دی د نکړی د خټو چیکړ لیدل ارمان به مو هم ور سره پوره شي. په تیرې کې د سړک په غاړه غاړه لاړ شي نو د بیباکان موټرونه به دومره خټ چیکړې دروشندي چې څوک به مو وم نه پیژني. د اداري فساد په هکله یو درې کنجه میز ته مو رابولو، واورئ چې کارپوهان او مسؤلان څه وایي. قدرمنو اوریدونکو، پرنننی درې کنجا میز کې لمونږ سره د اداري فساد د چارو کارپوه ښاغلی خدمت الله خدمت صاحب، د اداري فساد په ضد د فساد تحریک مشره اغلی شیرین ګل خربوزه جانه او د اداري فساد د چور او چپاول د برخې مسؤل منجاور خیرو صاحب برخه لري. چې لومړی ورته ښه راغلاست وایم.
مننه. خیر اوسئ. خیر
زمون ننای باسم د اداري فساد په حق لدی او ملوانه به په دې برخه کې خپل قدرمن نظرونه وړاندې کړي. بحث بل خغلی خدمت الله خدمت صاحب نه چې د اداري فساد د چارو کارپو دی پایل کړو.
مهرباني صاحب، مهرباني.
خغلی خدمت صاحب، که مهرباني وکړي او دا راته وایي چې په کومو برخو کې اداري فساد شوی دی، مهرباني بوموي.
پوښتنه خو مخا وکړه، خو ځواب لیکل څه داسې مشکل غوندې دی ځکه چې داسې ځای، داسې دفتر، داسې څنګه او داسې څه نشته چې هلته د اداري فساد نوی شوی. نو ځکه د مشخصو برخو نوم اخیستل یو څه بې انصافي را تکرارېږي که څنګه؟
وشیه که رښتیا نه ویریږي نو په ځغس دی نومونه واخلئ تر څو اورېدونکي پوه شي چې په کومو برخو کې اداري فساد شوی دی.
خربوزه جانې، که اجازه راکړې نو زه دغه د اداري فساد له اصطلاح سره موافق نه یم، ځکه دا اداري فساد نه بلکې اداري مفاد دی. ځکه تاسو وینئ چا چې دغه کار کړی ټولو مفاد کړی، د پیسو خاوندان شوي، د کورونو، مارکیټونو او ډیرو غټو شتمنیو خاوندان شوي دي.
ای شاباس.
نو دا اداري مفاد نه دی، څه شی دی؟ او بیا مفاد او ګټه چې هر څوک وکوي زموږ د هیواد پکې خیر دی، ځکه یو وخت نه یو وخت به د دې وطن په ګټه تمام شي. که څنګه خدمت صاحب؟
څه وایم صاحب، تاسو چې فساد ته مفاد وایي دا نو د تاسو په انصاف پورې اړه لري، کنه له فساد یې هم اړولې ده او سمه لویه فاجعه ده.
اغلی خربوزه، د تاسو د فساد ضد تحریک چې ته یې مشره یې، د اداري فساد په مقابل کې څه کړي او څومره لاسته راوړنې لرې؟
که رښتیا درته ووایم نو د اداري فساد ریښې زموږ تاریخ ته راورسېدې او موږ یې هم ورسره ککړ کړو، ځکه د تاریخ زیاتره کسانو به چې د اداري فساد پر ضد کوم ګام اوچتاوه نو بیا به یې د یو چا نه یو چا لخوا رشوت او یا هم د غټې چوکۍ وعده ورکړل سوې وه چې په دې کار سره به د تاریخ همهغه غړي له څه کولو څخه ډډه وکړه. لا چې نور به یې هم تاریخ کول چې د اداري فساد پر ضد له څه کولو نه ډډه وکړي، تر دې چې زما په بې خبرۍ کې ما ته په دوبۍ کې یو کور واخیستل سو له یو سل کلنې د دوبۍ له ویزې سره. دغه کار دومره خجالت کړم چې په خپلو ټولو پخوانیو کړو وړو پښیمانه یې کړم، ځکه ما ویل ته ګوره زه څه کوم او دغه اداري فساد کوونکي څه کوي. نو د اداري فساد ضد تاریخ کنګره مې راوغوښتله او وړاندیز مې ورته وکړ چې که دغه د اداري فساد پر ضد د مبارزې نه تیر سو دا به زموږ په خیر وي. ما لا دا خبره نه وه پوره کړې چې د کنګرې ټول غړو په یوه خوله زما خبره تایید کړه.
نو اوس مغه تحریک شته او که منحل کړی یم؟ ده
که رښتیا راباندې وایې نو دې ډالرو ته د چا پلار هم نسي ټینګېدلی، دا خو لا یو وړوکی تاریخ و.
نو څه ګمان کوې چې په راتلونکي کې به له منځه لاړ شي که
نه؟ نه، دا ملک به له منځه لاړ شي خو نه اداري فساد. کیدای سی یواز په شکل کې تغیر راسی څنګه سمایلای ځکه اوس په دوبۍ کې د مالی بوران لامل کورونه او جایدادونه نور هم ځان رسوي دي ځکه نو ته خو اوس پوهیږي چې یو عادي مامور هم د دوبۍ د کورونو خوبونه ویني
خدمت الله خدمت صاحب تاسو په دې حقلت څه نظر لرئ
په دې حقلت څه ویل راته له وخته مخکې کاریږي ځکه تر اوسه لا معلومه نه ده چې راتلونکي چارواکي له موږ سره څه برخورد کوي
نو که برخورد یې ښه و او په حکومت کې د کار کولو سات درته وکړي آیا حاضر یې چې کار وکړي
ولې نه د ما نوم هم خدمت الله دی او تخلص مې هم خدمت دی د دې هیواد او هیوادوالو خدمت خو راباندې فرض دی خو په یوه شرط چې داسې یوه غوښه نه او پسته مسته چوکۍ راته پیشنهاد کړي چې یو څه شی مای ولري که نه
مثلا په کوم پوست کې
مثلا د کوم ګمرک در ریاست د کوم وزارت د خریدارۍ ریاست او یا هم د ولایت یو پوست دا مې ډېر خوښېږي
خیرو صاحب تاسو وایئ
د ما دغه یو شعار دی چې اداري فساد اداري فساد نه بلکې اداري مفاد و او دی او که هر څوک د کومې ادارې په راس کې قرار ونیسي او د خپلو اولادونو خپلوانو او آشنایانو د آرامۍ غم ورسره وي دغه اداري مفاد به کوي ولو که هر ډول حکومت او هر ډول شرایط راشي
وای ځینې وخت له شادي نه پړی ګران شي لکه داسې
هلو بریالی ته ښه ولې روغتون ته ورسېدی زم دا اوس درځم مه ورخطا کېږه خدای دې خیر کړي چې هغه ورونه را خبر کړم ته ودرېږي چې دا نمره یې راولم صفر اوه اته دیم نه الو زیم مه ورخطا کېږه بریالي یې مور روغتون ته رسولې ده نه پوهېږم ما ته هم همدا اوس بریالي تلیفون کړی و صحیح ده دغه دی زه مرځم نه څه کوې چې خبره وي ځنو بیا دې خوښه د خدای په امان ته ودرې چې هغه ورور بیا هم خبر کړم بیا به ګیله کوي چې ښځه دې ناروغه وه او زه دې خبر نه کړم دغه دی زنم پرې تېر کړي الو زیم ها او زخیم ته څنګه ځا شکر دی او خیریت دی بریالی مور روغتون ته وړې ته لکه چې ناروغه ده زه نه پوهېږم زه هم همدغه اوس خبر کړم ښه سمه ده نه مې خبروه ګوندې ډېره به ناروغه نه وي ښه صحیح ده سمه ده زم هم دا اوس ورځم سمه ده صحیح ده ځنو په مخه دي ښه ته ودرې چې هغه خور مې هم خبره کړم بیا به ګیله کوي چې زه دې نه یم خبره کړې بله زه یم خورې وعلیکم السلام وعلیکم او ښه یو د تاسې څه حال دی زه شکر دی چې ښه یې بریالی مور روغتون ته وړې ده ما ویل چې خبره دې کړم خو ګوره خورې مه ورخطا کېږه دومره مهمه ناروغي به یې نه وي خورې مه ورخطا کېږه نه پوهېږم سهار ښه وه خو نه پوهېږم چې څنګه داسې یو په یو ناروغه شوه څه ووایم نو ښه صحیح ده سمه ده نه څه کوې چې هغه خبره وي مې خبره وه صحیح ده خوښه دي نو زه هم همدا اوس ورځمه نو صحیح ده خدای په امان سمه ده په مخه دي ښه
ورانه خیریت خودی ورانداره مې څنګه ده
ښه دومره نه ده ناروغه لکه چې ریزش ده
اوکیا
خور می څنګه ده خدا ما ور خطا کیګه ریزش ده درملی ور کړی دی
چیرته ده
آغه ده لبریالی سر را روانا دا
ماما او ماما ماما نایمی چنگا دا دما خوش رو لطار تیشو
او مجارا جوڑا روخ دا تی چا خبر اکڑی
مور می زنگ رتا ہوا ہو تاسو خو می خبر آوی هم نا
لالا لالا نایمی چنگا دا روخ جوڑا دا لگ نیزش کڑی ہو زاوار خطا سو مرورا
دستان در تر مختم تر اغلی از خیلیت خوب امی چوک ناروغه دی
جارا ما این چوک هم نیدی ناروغه تول در تا پختن تر اغلی
خوری چنگه این
خیلی ما لگ نیزه شو اما بریالی تا میوید چه روختن تا میبوزی ما وید چه دیر نشی
دست غالما غالما جور کرده تول ناروغان مو پازاب کرل حالی دی باندی وزی دی باندی وزی
وزره یا که در تول کور تر اصر الارسی دوشت با چه پخه او
زای او چه بورتا پاخه کو
رسمه
یه نشمی وخزی تا تا وایم سترگی وغاره و حالی او بلاوری پر مخی ورمو پر سوگی
وکی
چه بد مو کشی دا خپلوان میرا خبر کن لکه چنوغ خزمی دا بستر کن
دغه پلاونه ننګر نشنه برابر کړی و او برخه اخیستونکو عبد الله صمدی عبدالرحمن صادق سپینغر اسیب الله جلالزی محمد الله اندر سپوکمی ستاره امینی او زهیلا زرمتی کلمو سره اړیکی نیسی نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 4411 کندهار 22 جلال آباد 4 کندوز 1 خوست 1 او یونیورسيټان پېښور پاکستان 1024 کې
آزادی رادیویی مجله
زما اسدالله غزن فر سلامونه و منی قدرمنو اوریدونکو د رادیویی مجله پر روانه خبرونه کې له نامتو انزورګر عبدالواسع همدرد سره د هغه د فن او کار په اړه خبري له ځوان سندرغاړي شفیق مرید سره مرکه او په ادبیاتو کې د توصیف د مثبت او منفی اړخونو په باره کې بحث تلرو د اونې فرهنګي خبرونه لینا شریفی لولي
د افغانستان د جید عالم او مفسر مراد علی صاحب زاده د علمی خدمتونو د درنوي سیمینار جوړ شو د هیواد ورځپاڼې له راپور سره سم په دغه یو ورځني سیمینار کې چې په جلال آباد کې جوړ شو استاد عبد الله بختنی استاد نجیب الله منلی استاد محمد آصف سمیم استاد محمد ولی ناگار او نور پوهانو خبري وکړي او خپل لیکنې واورولي مراد علی صاحب زاده چې کابو 200 کاله په خو د ننګرهار په کامه کې دنیا ته راغی او 41 کاله عمر وکړ د 25 کتابونو مؤلف دی د د مشهور اثر تفسیر یسیر نومیږي چې په اسانه ژبه او خوږه پښتو د قران کریم تفسیر پکې شوی دی د افغانستان ملی موزیم د یو افغان ورزشکار نادر شاه ننګرهاری بایسکل د چې له افغانستان څخه تر امریکا پورې ور باندې مزل کړی وو د خپلو تاریخي آثارو په څنګ کې ځای ورکړ نادر شاه ننګرهاری په 2002 میلادي کال کې په خپل بایسکل باندې مزل پیل کړ او له څه باندې یو کال مزل کولو وروسته یې ځان امریکا ته ورساوه دای په خپل لار کې لسلګونو خارونو تیر شو او د دنیا ګڼو ملتونو ته د افغانانو د سولې او دوستۍ پیغامونه ورسول د افغانستان د معارف وزارت د تعلیمي تلویزیون د پروګرامونو د پیاوړتیا لپاره د ایتالیا حکومت یو میلیون ډالر مرسته کړې ده د افغانستان تعلیمي تلویزیون چې د معارف د زده کوونکو لپاره خبرونې لري د ورځې 3 ساعته نشرات کوي د ایتالیا د حکومت د مرستې مقصد دا دی چې تعلیمي پروګرامونه لا بهتره شي ځینې کسان شکایت کوي چې که څه هم په افغانستان کې راډیوګانې او تلویزیونونه ډېر شوي دي خو تر ډېره حده تفریحي پروګرامونه خپروي او تعلیمي اړخونو ته چندان توجه نه کیږي د افغانستان د موسیقي څلورم فستیوال د جرمني په هامبورګ کې جوړ شو. دغه فستیوال ته چې آریانا ټلویزیون یې بندوبست کړی و، د نړۍ له بېلابېلو هیوادونو کابو 250 کسه افغان موسیقي پوهان، سندرغاړي او فرهنګیان ورغلي وو. په دغه فستیوال کې میرمن پرستو، میرمن افسانې او ښاغلو ارمان، ګل زمان، ظاهر هویدا، لطیف ننګرهاري، نذیر خارا، شریف ساحل، رحیم مهریار او عبدالوهاب مددی ته د هغوی د هنري خدمتونو په خاطر جایزې ورکړل شوې. د افغانستان د موسیقي دریم فستیوال تیر کال په سان فرانسیسکو کې جوړ شوی و. په افغانستان کې په لومړي ځل د کلتوري میراثونو او توریزم انسټیټیوټ پرانستل شو. د باختر آژانس له راپور سره سم دغه انسټیټیوټ د کلتوري میراثونو، ګرځندوی، هوټلداری او افغاني ژبو د زده کړې د څانګو په شمول شپږ ډیپارټمنټونه لري چې د 12 ټولګي فارغان به د کانکور له لارې پکې د داخلي امکان مومي. د دې تعلیمي ادارې فارغان به کولای شي چې دلته د توریزم او لرغونپوهنې په برخه کې له 2 کلنو زده کړو وروسته د پوهنتونونو په دریمو ټولګیو کې شامل شي. د افغانستان د کلتوري میراثونو او توریزم د انسټیټیوټ د پرانستنې په غونډه کې چې د تېرې پنج شنبې په ورځ په کابل کې جوړه شوه، نامتو افغان لرغونپو او د دغه مرکز مشر استاد رسول باوري وویل چې افغانستان یو لرغونی هیواد دی او سیلانیان یې د لیدلو لیوال دي، خو دلته د داسې مسلکي کسانو کمی دی چې د ګرځندوی او کلتوري میراثونو په ساحه کې تخصص ولري. ځکه نو د هیواد یو شمېر پوهانو د اطلاعات او کلتور وزارت په مرسته د افغانستان د کلتوري میراثونو او توریزم د انسټیټیوټ جوړولو ته اقدام وکړ. د افغان کیسه لیکوال محب الله زغم یو ناول چې ځانمرګی نومیږي له چاپه راووت. ځانمرګی ناول د یو داسې ځوان کیسه بیانوي چې انتحاري حملو ته تیاریږي او غواړي ځان ووژني. په تیرو 2 کلونو کې ځانمرګي بریدونه په افغانستان کې د سلګونو کسانو د وژلو سبب شوي او د خلکو په ورځني ژوند یې ژور اثر غورځولی دی، خو دا اول ځل دی چې په همدې موضوع په افغانستان کې ناول لیکل کیږي او د هغو کسانو روحي او اجتماعي حالات پکې بیانېږي چې د ځان وژلو ته اقدام کوي. د ډاکټر محب الله زغم تر دې دمخه هم 2 داستاني اثر خپاره شوي دي، خو دا یې لومړی ناول دی چې خپریږي. د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت د ځوان سندرغاړي شفیق مرید د هنري خدمتونو درناوی وکړ. د باختر آژانس له راپور سره سم د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالکریم خورم د ښاغلي مرید د هنري فعالیتونو د قدردانۍ په خاطر هغه ته یو ستاین لیک ورکړ او د ده د لا زیاتو بریاوو هیله یې وکړه.
په خبرونو کې مو اوریدل چې د افغانستان د ځوان نسل د مبتکر سندرغاړي شفیق مرید د هنري خدمتونو قدردانی شوې ده. زموږ همکار اجمل تورمان په همدې مناسبت له ښاغلي مرید سره لنډه ټلیفوني مرکه کړې ده چې دلته یې اوري.
ښاغلي مرید، ویل کېږي په دې وروستیو کې تاسې د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت لخوا په یو ستاینلیک ستایل شوي یئ، که دا راته ووایئ چې دا ستاینلیک د څه لپاره تاسو ته درکړل شوی دی؟
دا خو د اطلاعات او فرهنګ وزارت یو لطف شوی که د زما تشویق لپاره کوم هنري کارونه چې ما تر اوسه پورې کړي وو د هغې د قدردانۍ لپاره، بالخصوص دا مهني سندره د وطن لپاره چې کومه سندره ما ویلې وه، نو وزیر صاحب ما ته یو تحسین نامه راکړله او زه تشویق کړم دې له خاطر.
بلې، که دغه سینیک یوازې په یو کاغذ لیکل شوی څو کرښې وي او که نه نور څه امتیازات هم ورسره ول؟
دا صرف یو سینلیک و، بس نور څه خاص امتیازات نو. زما لپاره دا ډېر یو غټ بریالیتوب ده او زه انشاءالله چې ما وزیر صاحب سره وعده وکړه چې زه به خپل په کارونو کې انشاءالله چې ډېر زیات دقیق اوسم او خپل افغانی انعنات کلتور د هغه ارزښتونو سره هغه په پام کې لرم او خیر سره خپل کار ته ادامه ورکړم.
بلې، ښاغلی مرید، تاسو ویل چې په ځانګړي ډول دا ستاینلیک هغې سندرې هم ګټلی دی چې تاسو په دې وروستیو کې ویلې ده او دا یوه هیوادنۍ سندره ده. کېدای شي دغه سندرې په اړه یو څه معلومات راکړئ چې شعر یې چارې کمپوز د چارې او کله څه راته زمزمه هم کوي؟
دا سندره خو شعر یې زموږ د هېواد ډېر تکړه شاعر پیر محمد کاروان ده، شعر او کمپوز زما خپل ده، او خپل په افغانستان کې دا شوټ شوی دا تاسو به ویډیو کلپ هم لیدلی یو سمبولیک ویډیو کلپ دی چې ډېر ښه پیامونه لري نو زمزمه خو داسې ځای کې تورمان صاحب چې زمزمه به ونشم کولی ځکه د خلکو بیروبار کې
بس زمزمه به تاسې زموږ پوروړي پاتې شئ خو مرید صاحب یوه پوښتنه بله هم کوم او دا به وروستۍ پوښتنه وي هغه دا چې ستاسې هنري کارونه که څه هم ستاسې کارونو ته خلک ډېر تږي دي خو ډېر کم دي دا ولې آیا تاسې د کمیت نه ډېر کیفیت ته توجه کوئ که څنګه
بالکل تورمان صاحب زه خو کیفیت ته ډېر زیات توجه لرم او زه همیشه د دې په تلاش کې یم چې یو ښه شعر ماته پیدا شي او هغه ته ښه کمپوز جوړ شي نو انشاءالله چې هغه به هغه سندره به بریالۍ وي او د خلکو په زړونو کې به چنګ وي زه د ښه شعر تلاش او د ښې موسیقۍ لپاره مطلب کې ډېر زیات دقیق یم تر څو چې ماته یو ښه شعر پیدا نه شي او ښه کمپوز هغه ته جوړ نه شي زه نه غواړم چې هغه سب
بلال خوگا ازانا دملال یا قربانا بلال خوگا ازانا دملال یا قربانا زما مینے زما زانا خائستا افغانستانا زما مینے زما زانا خائستا افغانستانا بلال خوگا ازانا دملال یا قربانا
قدرمن اوریدونکو په سټوډیو کې را سره عبدالواسع همدر ناشته شغله همدر انزورګر دی خو لادبیاتو سره او لنور هنرونو سره له موسیقي سره هم دلچسپی لري او البته مشتل دوی سره خبرې کوو تر ډیره حد به د انزورګری په حدودو کې شغله همدر که په سر کې د ځان پیسې کې اوسو وایست
تشکر زمانم عبدالواسع او تخلص مم دردی او زما رابطه د نقاشی د هنر سره تقریبا د اشکال کیږي
څو کلن وچ نه انزورګری د شوکره
فکر کوم زه د 2012 کالوم چې دا کار ما شروع کړی
او پهغه وخت اوس ډیر سکاله تیر
دیش دیش
ځینې انزورګرانی یا ځینې نور هنرمندانی دي نور هنرونو بیا په مسلک کې سبق نه وای کنه ذکر نه کوي تاسو څنګه تاسو
زه دا چې می داسکری خدمت خلاص کی هغه وخت کې نو زما علاقه مندي د پانتون سره ډیر چې به ما پانتون ویلوي او اکیډمیک پوسه وی وای په نقاشي باندې نو فاکولټه می تعقیب کی بلو
التمام دیو هنرونو پانځه لو سه دی
بالکل بالکل
او بخښه په مکتب کې چې وی په رسامۍ کې شوی
تبر شو او شو
امدر څه یو هغه مضمون چې زما لپاره ډیر سخت او هغه رسم متر اخیره می زنه نمی منګای جوړ کو نمی میز جوړ کو خو او دا به مرمن کو چې کاش کې په نقاشي کې تکړه وای تاسو به یعنی سل نمبر په کې اخیسته
ولا نمبر خدای په فیزیک کې مله دي داسې په اجتماع او په خپل محیط کې چې زه د څو کالوم د 15 یا 12 کالوم اکثریت د لوکانو مراته ول چې ولادي رسام دي دي رسامي تر هغه لید او خوشاله به کار نه او په مکتب
کې داسې کې څنګه په اونرونو په پنځه کې څنګه
په نومه هم شوه نومه مې شوه په اختصاصي امتحان کې زاول سولمالته
دا شاعران خو یې چې دومره عنوان شعرونه لرم
بله
نو دا انزورګران دیم په تابلوګانو حساب یې خپل کار
بله
څو تابلو کارونه لري
ولا حدود نه تزر نظر اثر مو به کار کړی او دا حدود کې
یو خو د تجارت لپاره څو کار کوي د کسب لپاره د غریبۍ لپاره یو د هنر لپاره کې کار کوي نو معمولا خو د لویو انزورګرو ډیر اثر نه پاته څنګه دا هغه څه چې ته غواړې چې فرضاً یو نندارتون ولري په نندارتون کې کېشته یا حساب ور باندې وکړي
یا د ډیر کار په کړی هغه اثر دې څنګه دي څومره دي
دا سی سوې تفاهم ایجاد نسی چې دا تجارتی یا دا هنر په واده سر مشکار کو هغه اړخ ته بیخی مر جلا کو
دا شغله هم در
بل
زه لیکل کوم
بل بل
لیکن کفر ځن یو میاست دو میاست دی یو مقاله لیکلو ته بیل کم ام پر وخت ورکم به ممکن په هغه کې یو څه ممکن داسې مقاله چې زړه می وغوړي چله ځان سره وساتم خدا سې چې په یو سات کې لیکم هغه بیا یې رمې چرته وو چرته دا زه ګمان نه کوم چې په نقاشه کې د امام داسې نه یې داسې نه
تر یو حده پرې صحیح دی ولی هغه محیط چلته یو انقلابي حرکت رواني تا نه پرېږدي چې ته
هغه هم در په متوسط ډول یو تابلو یو انځور په څومره وخت کې پاسي
تا یو آمد دی پکار کی او هغه آمد اتموسفیر ده
یعنی چې ډیر سری څومره وخت
چې ډیر کله کله په درو د خو کې وشي کولای سم شي کار کوم ولی دا شل دي چې دا درې د درو د خو کار ارزښت نه لري
تاسو هر ورځ غوړی چې انصرو بسې کنه
یا زکل ځان تږی کوم کله کله غهانه ځان تږی کوم او په لته په یم چې د ازمان آرامې د چی شي ده
تند دې څو ورځې
ولا کله شل ورځې سي کله اتا دوه میاشتې سي
دا په وختونه کې څه کوي
بیا زه تفریح کوم او منیک ورزش کوم ګرځم منیک د خلکو سره کښینم خبرې کوم لا اجتماعي رابطه نه قطوم
خو په هنه هل کې به پټ پټ لزان سره مشغول هم یې
بالکل
ذهن کې دغه سوالات
دغه سوالات
کامل شغله هم در لکه څنګه چې په ادبیاتو کې مختلف مکتبونه دي په انتورګری کې مستا امپرشنیزم او اکسپرشنیزم او د پیکاسو مکتب د قصې تاسو په افغانستان کې خو موږ چې لیدلی دي د میمنګي استاد انزورونه و یا د استاد برشنا و د استاد غوثالدین هغه خو د سیمانی میجه لکه ریالیزم ته وفاداری د سیمانی میجه لکه کوشش سکی چې یو شای چې څنګه یې امغه سره سم کې تاسو کومه لار انتخاب کړی ده کوم مکتب هم انتخاب کړی دی
فکر کوم چې په افغانستان کې د مکتب انتخاب اول یو کې مشکل کار دی ولې چې مکتب ورته چې انتخابي نو یوازې نقاش نه انتخابي ټولنه انتخابي
شاخت څه در نغواړي
څه شي غواړي او بل آیا د ریالیزم چې زه فکر کوم د ریالیزم چې کار کوم د ټولنې ریالیزم هم مثال زما
شغله هم در خود طبعا هر هنرمند هر لیکوال له ټولنې سره یو قسم ډایلیکټیکي رابطه لري د ټولنې سوق بدلی ټولنې د سوق بدلی خو دا راته وایي چې تاسو اوس په دې منځ کې په دې کشمکش کې کومه لار انتخاب کړئ دا یا خپل لار ته څه وایي څه نومر کوي
ښه موږ خپل احساسات نه سوځلې دا چې څونده افراد ته د منلې وړ دي راشي د منی یا منی خپل روان جاری ساتو او هغه روان څنګه هانی څنګه خدا غای کل کل زه د خپل کارو ته چې ګورم زما کارونه هغه قیدات نه سي منلې په دې معنی چې کل کل ماته یو دوه ختم مفهم پیدا کی زه ساتم د ځان سره
شغله هم در چني انتورګران کار ځایونه لري
بل
شال سری ور کوي تاسو څنګه
خو نسبت و شرایط ته یونه کې مشکل څه ودی ول شهر زای اوس پرایس یا قیمت لورسی د دکانو دا کارګاو دا زه فلم فکر کړم
دا کفر ته نو غوړی چې یو شی د فرمایش په اساس جوړ کړي نو خلک به کوټه درځي
او نورمندان سره پیژنو خلک متری حدود سره پیژنو آثار په ځینې ګالریانو کې زما د مثلا وې په پاکستان کې په افغانستان کې او په دغه جریان د ښکالو کې یو نسبی شهرت پیدا شوی دی نو کله کله اکار چې کوم نو طبعا په کور کې کوم او خصوصو
غشتون کې د سره تماس نیسي د سیاسي علاقه مندان شغله هم در ځینې انتورګران نن د ټولنیو جوړې په افغانستان کې تاسو څنګه
تقریبا څلويشت نمایشګاوی ما دایره کړې
دا په ټول په افغانستان کې او په پاکستان کې مهم دا کار
حالت وي دلته وي
په پاکستان کې چیرته دا کار کړی دی
پاکستان کې پېښور کې اسلام آباد کې کراچي کې لاهور
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري
د ادب او بلاغت وسنو په هانو لیکنی او خبري په څو ډولونو ویشل دي ځینې لیکنی د بحث او مکالمې او ډایلاګ په بنوي بل د پېښو بیان وي چې روایت ورته وایي بل د یو شی شرح وي او بل توصیف وي چې د یو حالت منظر انځوروي استاد نجیب منلای د رادیو ادبی قاموس د دیونی په باس کې د توصیف په مثبت او منفي خواو خبرې کوي
کچېری تاسو یو انځور وګورئ دا انځور په یو شی باندې خپل ټول جزئیات تاسو سترګو ته دی نو تاسو پوهیږئ چې دلته څه خل شوې دي څه تمثيل شوې دي کچېری تاسو وغواړئ چې هماغه شی په خبرو کې انځور کړئ نو باید یو تصمیم ونیسئ چې د کوم ځای پیل کړئ په کوم ځای ختم کړئ څنګه دې ته انسجام ورکوي او په څه ډول د تصویر بیل بیل اړخونه یو له بل سره تړي. نو دلته د توصیف په برخه کې یو ټکی چې منفی اړخ دی هغه دا دی چې د توصیف آباد او پراخوالی معلوم نه دی. کیدای شي یو څه ډېر لنډ تعریف کړو، کیدای شي یو څه ډېر اوږد تعریف کړو، مګر دا د ویونکي د ارادې پورې تړلې خبره ده. هیڅ یو عیني دلیل د دې لپاره نشته چې زه لنډه خبره وکم یا اوږده خبره وکم. او په ادبیاتو کې چې کله د توصیف مخالفت کیږي د هغې علتونه هم دا دي چې له یوې خوا د توصیف ابعاد معلوم نه دي، څومره توصیف لنډ که اوږد که مونږه
استاد منلې ته فکر کوم دا د مخالفت دلیل نشي کېدای. دا خو د لیکوال په ذوق او په سلیقې او په موضوع او د پاره هنري اساسات پر مربوطه ده. اوس کله کله یو لیکوالي ممکن په یو جمله کې ټول توصیف وکړي، یو بل بیا په یو صفه کې کوي، او هغه د یوې صفې ولام خوند کوي، هغه د یوې جملې ولام خوند کوي. نو زه فکر کوم له دې درکه د مثبت یا منفي ټاپه پرې لګول به
دا نو ستاسې نظر دی، مګر په د ادبیاتو په تاریخ کې د توصیف سره مخالفتونه شوي دي. او د مخالفتونو یو علت دا ښودل شوی دی چې د توصیف آباد معلوم نه دي. توصیف یو ارادي شی دی، یعنی د یو چا د ارادې پورې تړلی دی، خپل ذاتی موجودیت نه لري.
استاد منله دغه خبره چې تاسو وکړه، تاسو وایئ چې توصیف لیکونکي په ارادې پورې مربوط دی، ذاتی موجودیت نه لري. زه فکر کوم په همدې ځای کې موږ توصیف د ادبیاتو له هغه بلې مشهورې اصطلاح له شرح سره بیلولی سو. دا دواړه فرضاً په علمي اثارو کې هم موږ شرح لرو. فرضاً په علم کې وایو، جغرافیا کې وایو چې سمندرونه اوبه دي خو دا ډېرې زیاتې اوبه دي. په دې کې د ما لیکونکي د ما ویونکي اراده شامل نه ده، دا یو عیني حقیقت دی. لیکن کله چې توصیف وایو، لکه تاسو چې دلته وویل، تاسو وایئ چې په توصیف کې د لیکوال او د راوی هر څوک چې د ویونکي هغه خپل شخصیت هم شامل دی. دغه آیا ویلی سو چې د توصیف په تعریف کې دا هم یو مهم جز دی؟
زه دا فکر نه کوم، ځکه چې دغلته چې تاسو ویل چې د سمندر په تعریف کې چې کوم اجزا تاسو بیان کړل، کېدای شي چې یو بل څوک نورو اجزاو ته فکر وکړي او په بل ډول یې ووایي. د همدې خاطره کله چې
د استاد منلی کله چې بل څوک بل څه وایي او زه بل څه وایم، په حقیقت کې د موږ خبرې پوره عیني او علمي نه دي. لیکن کله چې ساينسي متن لیکو، کله چې علمي متن لیکو، باید د مال شخصي لیدلوري هغه بیلی، باید جدایي د لابراتوار کار او د ساينسدان عواطف له یو بله بیلی. لیکن دغه توصیف چې کومه چې هغه شایسته نجلۍ وه، دا علمي خبره نه ده. دا د ما اندیات پکې شامل دی، د ما خپل تمایلات پکې شامل دي، د ما خپل قضاوت پکې شامل دی، د ما خپل لیدلوری پکې شامل دی. لیکن په ساينس کې خو غوښتنه دا ده چې دی ساينس په خپل لیدلوری باید پکې شامل نه وي، هغه شرح ده.
دلته هم ستاسو خبره تر یو حده درسته ده. په ساينس کې هم که چې موږ وایو چې د ساينس په لیدلوری پکې شامل نه دی، په دې خاطر چې د ساينس پوهانو ټولنې یو قرارداد کړی دی چې د دغه قرارداد په اساس به موږ واقعیتونه توصیفو.
تیرونه ما یو ایسایه ولوسه ویلې چې له وروستۍ ایسایه سره سم په نړۍ کې د مسلمانانو شمیر 1.5 میلیارد کسانو ته رسیږي. دا یو فکت ده. دا د ما احساسات په دې کې شامل نه دي، دا د ما لوری په دې کې شاملېدای نه سي. په دې جمله کې هغه تاسو چې د توصیف یو اړخ ته اشاره وکړه چې ځینې خلک چې له توصیف سره مخالفت کوي، غوی دا هم وایي چې په توصیف کې هغه د لیکوالو ویونکي خپل تمایل شاملې. لیکن په دې جمله کې د ویونکي تمایل شامل نه ده.
حتی په دغه جمله کې هم ستاسو تمایل شامل دی. کله چې تاسو وایي چې په نړۍ کې 1.5 میلیارد مسلمانان دي، ستاسو هدف دا دی چې هغه کسان چې ځان د اسلام سره تړلی بولي هغه 1.5 میلیارد ته رسیږي. کېدای شي چې یو بل څوک مسلمان هغه چاته وایي چې د اسلام په ټولو غوښتنو او اوصافو باندې سنبال وي، او د هغه دپاره 1.5 میلیارد مسلمانان نه وي. نو دلته هم ستاسو لیدلوری په نظر کې نیول شوی دی. یعنی په علومو کې همیشه خبره د قرارداد په اساس کیږي چې کوم قرارداد د پوهانو یوې ټولنې وکړه، دغه قرارداد منل شوی قرارداد دی، او دا قرارداد د دې تضمین نه کوي چې دا واقعیت به همداسې وي.
دا چې کله موږ په علمي متن کې وایو چې دا موضوع شرح کړه، او په ادبیاتو کې معمولا وایو فرضاً تولستوی د روسیې د 19مې پیړۍ ژوند، یا د ناپلیون حمله په روسیې باندې
په خپل ناول کې توصیف کړی ده. زه فکر کوم هلته چې د توصیف کلمه استعمالوو د ناول کې یا په داستان کې او په د عالم په خبرو کې د ساینسپو په خبرو کې د شرح کلمه استعمالوو، ډېر لوی مقصد همدا دی په کې په دغو دوو کلمو په متفاوتو استعمالونو کې چې هلته تولستوی یو قسم خپل هم پکې شریک دی، د دغه لوری هم پکې شریک دی. هغه یو ساینسي واقعیت نه دی بلکې د یو لیکوال نظر یوه منظره ده. خو ساینس پوه چې یادوو یو قسم دی بیل ده، د عواطف بیل دی پکې، د خپل احساسات بیل دی له موضوع، یو قسم ساینسي و عیني حقیقت دی. یعنی زه د تاسو خبره زه دا منمه چې هغه به نه وي په سلو کسل دا خبرې نسو کولی، خو په مجموع کې دغه دوه تمایل خو باید ومنو کنه.
په مجموع کې فرق دا ده چې تولستوی قرار د چا سره قرارداد نه دی کړی، هغه چې څه وایي په خپله خوښۍ وایي. عالمانو په خپل منځ کې یو قرارداد کړی دی، دغه قرارداد په خپله هم د یو چا د خوښۍ زیږنده ده. د دغو عالمانو چې دغه خبره یې سره منلې ده د دوی د خوښۍ زیږنده ده. نو دلته هم که توصیف ته راځو بیا هم یو ډول د ارادې سره تړلی شی دی او عینی دلایل ورته نه لرو. مځکه په منځ کې ده، لمر ترې نه ګرځي، ستوري ترې نه ګرځي، لمر په منځ کې دی، ځمکه او سیارې ترې نه ګرځي، یا دوی یو د بل نه سره ګرځي. دا عین واقعیت دی. په بیلابیلو زمانو کې عالمان ورته د بیلابیلو زاویو نه کتلي دي.
دوی وبښي، دوی له خپل نظر نه دي ورته کتلي. فرضاً دغه خبره کوپرنیک وکړه چې مځکه تر لمر راڅرخي په اروپا کې، خو هغه خپله د فزیک عالم وو، هغه د علم په بنیاد باندې هم دا خبره کوله. بیا وروسته دا خبره ګالیلو وکړه. ګالیلو خو خپله د هغه جوړ کړی وو، د اسمان ته کتل تلسکوپ ورسره وو. هغه د تلسکوپ کې هم دغه حرکات ولیدل، د سیارو چې تر لمر راڅرخېدل په شمسي نظام کې. نو د ګالیلو خپله خوشه په دې کې شامله نه وله، بلکې له دنه بیرون یو څه کېدل. خو کله چې تولستوی د ناپلیون حمله په مسکو باندې د 19مې پیړۍ په سر کې بیانوي، هلته په حقیقت کې دی له خپلې خوښې سره سم هغه منظره جوړوي. نو ځکه دا توصیف دی او هغه شرح ده.
دلته هم کېدای شي چې تولستوی هغه منظره لکه څنګه چې لیدلی او لکه څنګه چې یو تاریخ پوه ثبتوي په هماغه ډول ثبت کړي.
بیا خو نه موږ تاریخ ورته وایو نه به م ناول ورته وایو.
نو کېدای شي چې همدغه د تاریخ برخه ووسي، کېدای شي همدغه یو ناول برخه ووسي. دلته هم واقعیتونه ثابت نه دي. نو چې بیرته خبره سره رالنډه کړو، د توصیف مخالفین وایي چې د توصیف منفي ټکي یو دا دی چې د توصیف ابعاد معلوم نه دي، ډیر لږ څومره. بل دا چې توصیف د یو چا د ارادې پورې تړلی دی. او درېیمه خبره یې دا ده چې توصیف د پیښو د جریان سره پردی دی، یعنی د پیښو په جریان کې یو ډول خلل واردوي.
خلل په دې معنی زه وایم چې جنگ شروع شو د دواړو غاړو ترمنځ، یو په بلې ډزې کولې، دا یو خوا یو کیلومتر مخته لاړه، یوې دښتې ته ورسېده. دښته پراخه دښته وه، ګلونه پکې شنه وو، د پسرلي موسم وو، غاټول ګلونه هم وو پکې، یو نیمه سغی هم وو پکې. دلته په حقیقت کې هغه د جنگ حرکت په ټپه ودرېدو او دغه خلل یادوي.
دغه خلل یادوم. بیا د توصیف طرفداران او دا هم شته دی، ډیر زیات دی په ادب کې، ټول ادب تقریبا په همدې باندې ولاړ دی. هغوی دلته د لیکوال زور یا مهارت په توصیف کې ګوري. د پیښو یو د بل سره پیل دا نسبتا آسان کار دی، ځکه چې هغه دلته د علیت سلسله شته دی. یوه پیښه د بلې پیښې نه زیږي، مګر لیکوال چې خپل مهارت ښکاره کوي په داسې یو شي کې ښکاره کوي چې هغه د علیت سلسله نه لري. او هغه چې په کوم ډول دغه بیان کوي دا په حقیقت کې د روایت یا د کیسې یا د بیان په جریان کې یو وقفه راولي. دا وقفه د دې لپاره استعمالوي چې له یوې خوا هغه پیښه، تاسو د جګړې مثال یاد کړئ، د جګړې جریان د لوستونکي د اوریدونکي په ذهن کې فکس کی، هلته یې ونښلوي. د لوستونکي اوریدونکي دې ته مجبور کی چې دا خبره په مغزو کې وساتي، یو بل شی د هغې ترمنځ وګوري ترڅو چې دا خې په یاد پاتې شي.
یو د دمې فرصت هم چاته ورکوي،
د دمې فرصت ورکوي. او بل دا چې لکه جامې چې د زلیخا باره کې وایي، نه ګوجن در بیان وصف جمالش، کنم تب آزمایی با خیالش. دلته د خپل تخیل په مرسته باندې غواړي چې یو واقعیت چې ما نه دی لیدلی مګر لیکوال غواړي چې ما په هغه باندې پوه کړي، نو د خپل خیال په مرسته زما په ذهن کې د دغه موجود انزور ایجادوي. یعنی هغه د خپل تخیل په مرسته یو انځور جوړ کړی دی، مګر د خپل بیان په مرسته دا انځور زما په ذهن کې هم ایجاد دی. نو دلته د هنرمند کمال په دې کې ښکاره کیږي.
د دې اونۍ ازادي راډیوي مجله هم دومره وه. نور نو اجازه غواړو. پیسې اوسئ.
راپور زمر قضاوت ستاسو.